واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوا لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستری مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسه پام را اړوم. طالبانو نن په لغمان کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړی دی. د لغمان د ولایت د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ مسؤلینو په اعلامیه کې ویلي دي چې اجمل د نسیم زوی نن د لغمان د ولایت د مرکز محترلام د عیدګاه جماعت مخې ته اعدام شو. اجمل د 50 کسانو په وژلو محکوم شوی و. د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې دوه رئیس د دویم کس و چې په عام محضر کې اعدام شو. طالبانو حکومت ویلي دي چې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په حقله د ریچارډ بنټ رپورت د حقایقو سره برابر نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په پرونی غونډه کې د طالبانو په سرپرست حکومت د بشري حقوقو د نسل عمله سخت اعتراضونه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو او د ملګرو ملتونو خاص استازي ریچارډ بنټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په حق له اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې د ښځو په حق کې اساسي او سیستماتیک تبعیض د طالبانو په حاکمیت کې نغښتی دی او ممکن شي طالبان د جنسي اپارټایډ مسؤل وي. مګر د طالبانو د حکومت نتاق صبیح الله مجاهد نن په ټویټر کې لیکلي دي چې ملګرو ملتونو ځینو نورو لویدیځو مؤسسو او حکومتونو د اسلامي امارت په ضد پراخ پروپاګند پیل کړی دی او د ریچارډ بنټ رپورت هم د همدغه سي یو پروپاګند یو برخه ده او له حقایقو سره برابر نه دی. ذبیح الله مجاهد ویلي دي په افغانستان کې اسلامي قانون چلیږي او په دې قوانینو اعتراض په اسلام اعتراض دی. بل په لاره د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ادعا کړې ده چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله داعش سخت ځپل شوې ده او بل وسلواله ډله فعال نه ده. دغه وزارت وایي عبدالمتین قانی د دوشنبه په ورځ په خبري غونډه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص مفتش د دفتر سیګار تازه راپور هم رد کړ. سیګار په خپل تازه راپور کې د داعش ډله د القاعده شبکه او د ملي مقاومت جبهه د طالبانو رژیم ته امنیتي ګواښ بلل دي. د جون شلمه د مهاجرو نړیواله ورځ ده. افغان مهاجرین د نړۍ د مهاجرینو لړلې یو لویه ډله ده. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو نه وروسته گاونډي هیوادونو او اروپایي هیوادونو ته د افغانانو په غیر قانوني مهاجرت کې زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالی کمشنری شمیر خي چې د 2020 کال په لومړي شپږو میاشتو کې د 15,000 نه زیاتو افغانانو په اروپایي هوادونو کې پناه غوښته ده. د دې کمشنری په وینا د 2020 کال راهیسې 1.8 میلیونه افغانان د افغانستان گاونډي هوادونو ته مهاجر شوي دي. د بشري حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری دفتر وایي چې په اوکراین د روسیې د يرغل د پایل نه د جون تر 18 نیټې پورې د اوکراین 9,300 وګړي وژل شوي او کم 14,000 نور زخمي شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې نن په یو بیان کې خبرداري ورکړې ده چې ښایي د جګړې اصلي تلفات تر دې سوچند وي. د ملګرو ملتونو په وینا زیاتره دغه اوکراینیان د روسیې د توپونو او راکټونو په بریدونو کې او همداشان په هوایی حملو کې وژل شوی دي. د روسیې قواوو بیګاش په د اوکراین په پایتخت کیف او په څو نورو ښارونو راکټي بریدونه کړی دي. د کیف والی سریهی پوپکو نن په ټلګرام کې لیکلی دي چې د کیف هوایی دفاعي سیستم بیګاش په د روسیې د ډرون بریدونه شان کړل او د ایران سخت شل ډرونونه یې وغورځول. پوپکو زیاته کړې ده چې په تیرو 18 ورځو کې د پکیف د روسي لومړی حمله و. هغه ویلي دي چې د بیگانه حملو د تلفاتو په حق لسم د ستي جزئیات لاسته دي ورغلي. د نړۍ خبرونه د واشنگتن د سټیډیونه اوري. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویلي په اوکراین کې د روسي د بحران په حق له د هند دریز لعمله د امریکا په متحده ایالاتو کې د سختو اعتراضونو سره مخ دي. اوکراین باندې د روسیې د يرغل په ضد یو قوي دریز نه غوړه کولو لامل مودي په امریکا کې وال سټریټ جرنال سره په مرکه کې د دې اعتراضونو په جواب کې وویل چې زما په فکر دا استنباط د امریکا په متحده ایالاتو کې یو پراخ استنباط نه دی. د ویلې ز فکر کوم چې په نړۍ کې د هند دریز بیخي څرګند دی او نړۍ په دې پوره باور لري چې هند ته تر هر څه سوله مهمه ده. او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ستره محکمې د جون په 19مه په اعلامیه کې ویلي دي چې په راتلونکي ونې کې د چهارشنبه ورځ به د لوی اختر اول ورځ وي. د قاضي القضات شیخ عبدالحکیم حقانی په مشرۍ د میاشتې د لیدو مرکزی کمیټې د رسمي اعلان په اساس د جون په 19مه د دوشنبه په ورځ د ذوالحجې میاشت لیدل شوې ده. د راتلونکي سه‌شنبه ورځ عرفه ده او چهارشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا ژغه آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې اکثره مطالب د مهاجرو د نړیوالې ورځ په مناسبت دي، خو د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلې سي. قدرمن اوریدونکو، د نړۍ یو څلو اتچلويشت هیوادونو د ملګرو ملتونو د کډوالو کنوانسیون او اروند پروتوکول منلې او لاسلیک کړي دي، خو لمنځنی ختیځه نیولې بیا تر جنوب او جنوب ختیځي آسیا پورې یو شمېر هیوادونه سته چې دغو اسنادو تشمن نه دي او تر اوسه یې لاسلیک کړي نه دي. د کډوالو کنوانسیون او پروتوکول څه دي او د نړۍ هیوادونه د کډوالو په اړه څه مسؤلیتونه لري؟ په دې اړه زموږ همکار احمد شکیب یو رپورت برابر کړی چې تاسو په امي اوریدوته راګرځو.
سکال د کډوالو کنوانسیون دوه ویم کلیز المنزل کیږي. دا کنوانسیون په 1955 کال کې تصویب شو او وروسته په 1988 کال کې د کډوالو د پروتوکول سند رامنځته شو. تر دې دمه د نړۍ 1300 ودونو د کنوانسیون یا پروتوکول منل او یا لیکولو ته شمندي. د غدواړه سندونه د کډوالو د حقوقو د خوندیتوب لپاره دي. اصلي کونکو هیوادونو منل چې کډوال ماشومان خځې او مالونین ژغوري او د پناور کولو زمينه ورته برابروي. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې په نړۍ کې څه باندې 9.5 میلیونه خلک په جبر د خپلومینو پریخودو تړشي بي دي. د دې جملې نه څه باندې 22 میلیونه خلک کډوال دي چې نیمایي ځوانان او عمرونه یې له 13 کالونو کم دي. په نړۍ کې په هرو 8 کسانو کې یو کس جبران د خپلومینې پریخودو ته اړ کیږي. اړوند ادارې او فعالان وایي چې د سندونو یو شمېر منونکي او نه منونکي هیوادونه د کډوالو حقونو ته درناوی نه کوي.
د کډوالو د خطوب لپاره ډېر کم کارونه کوي. زیاتره په همدې څنګه کډوالي سار کې څنګه کډوال خپل هیواد وژغوري، څنګه مثلا اروپای هیوادونه چې خپل سرحداتو کې دیوالونه فنسونه جوړي چې کډوالي سار کې، نو د ډېر ځخو د ماده 15 کالو کې د سندې لري چې کډوالو په برخه کې څه وي چې هغه خصوصا داخله شي راځي پناه غواړي د هغه په برخه کې چې
د ملګرو ملتونو درې څلوېغ دغه هیوادونو د کډوالو پر نړیوالو قوانینو لاسلیک نه دی کړی او عملی کولو ته ژمن نه دي. د لیبیا، سعودي، پاکستان او هند په شمول یو شمېر هیوادونه د میلیونونو کډوالو قربانه دي، خو اړوند قوانینی منل نه دي. د هیوادونو ولې د کډوالو کنوانسیون او پروتوکول نه مني؟
ځکه دوی داسې فکر کوي چې د کنوانسیون غلي شي نو بیا دوی مجبور دي چې ځینې مکلفیتونه ځان باندې ومني. د دې په خاطر سره د دې نه چې دوی کاروال په خپل هیوادونو کې لري او د دې دپاره لازم مرستې رسوي، لیکن دې ته چمتو نه دي چې دغه نړیوال قوانین ومني او د دغه کنوانسیونونه غلي شي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو او پر اوکراین د روسیې د یرغل وروسته ګڼ شمېر خلک کډوالۍ پړستل شوې دي. له اوکراین نه 14 میلیونه خلک د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. سوریه د نړۍ دویم هیواد دی چې 6.8 میلیونه وګړي مهاجر شوي دي او په افغانستان کې لسیزو جګړو څخه کم 3 میلیونه خلک د خپل هیواد پریښودو ته اړستل دي. کوم هیوادونه د کډوالو قربانه دي؟ د معلوماتو لمخې ترکیه د زیاتو کډوالو قربانه ده، ورپسې د اردن، کولمبیا، یوګاندا او پاکستان نمونه راځي. په 2022 کال کې د 10 میلیون خلکو بې ځای کېدو ته پکتو ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې د اقلیم د بدلون او نورو کړکیچونو له کبله به تر 2050 کال پورې څه ناسه 1 میلیارد خلک له خپلو مینونو بې ځای کېدو ته اړ شي. احمد شکیب، د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عام خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا جغه شنا رادیو څخه تاسیس موږ د خبرونه اوري. د پېښور د کچګړې د کډوالو په کمپ کې افغان ځوانان په دې هله او ارمان کرکټ کوي چې دوی به یو ورځ خپل وطن ته ستانسي او د خپل هواد لپاره به په ملي لوبډله کې ولوبېږي. په دې باره کې پام وکړئ. د رپورت
دا په تیرو قریب څلوي کلو کې د افغان کډوالو دریم نسل دی چې د کچګړې په همدې کرکټ میدان کې په دې فکر او اراده کرکټ کوي چې یو ورځ به دوی هم لکه د محمد نبی او راشد خان د افغانستان لپاره د نړیوال کرکټ میدان کې ولوبېږي. د 1980 په لسته کې د افغانستان راغلي افغان کډوال په همدې کچګړې کې د کرکټ د لوبې سره آشنا شول او کرکټ پیل کړ.
په کین کې البته یو ډېر لوی میدان و، نو بیا هم دغه میدان طرف ته ووتلو. هلته به مې وکټې ولګولې او لوبه مې کول. همداسې بیا کسان ډېر دل شوقین لکان پیدا کېدل. نو بیا هم وخت په تېرېدو سره یعنی په کال دوه درېو کې زمونږ ډېره قوي لوبډله شوله او موږ بیا په دې باندې افغان کرکټ کلب نوم کېښودل.
تاج ملک علم، رئیس احمد زئی، کریم صادق، هستی گل عابد او نورو د افغانستان د کرکټ لوبغاړو د همدې کچا غړې نه د خپل کرکټ سفر پیل کړ. چې نن په همدې کام کې فالوشي نور افغان کډوال ځوانان لوبيږي او همدا وړي چې د کرکټ د تجربه به د ځان سره افغانستان ته یوسي او هلته به لوبيږي. خو د وخت د تیرېدو او د حالاتو د بدلېدو سره د دوی سفر یو څه ستونزمن شوی دی.
د نن سبا تاسو د ګراوندونو مشکلات موږ ته ډېر زیات دي کنه، ځکه چې نن سبا وخت کې آبادی لحاظ ډېر آبادی لحاظ سره ډېره زیاته شوه. نو ورو ورو ځینې موږ سره کمیږي، نو داسې ډېر خلک د کرکټ نه پاتې شو موږ سره کنه. داسې باقاعده نور زموږ داسې شی نه دي چې یاره زموږ سپورټ کول پکار دی. که زموږ د مرګونو سبا ښه ښه بیټسمینان دي موږ سره، ښه ښه بالران شته چې هغه راتلونکو کې وخت کې زموږ د افغانستان ښه بیټسمینان ښه بالران موږ لپاره کې شته موږ سره کنه، او کولی شي د افغانستان لپاره مخکې لاړ شي.
د کچګړې د کم د کرکټ مینوال افغان لوبغاړي اکثرا همدل ته زیږیدل دي او همدل ته کرکټ پیل کړی دی. دوی وایي چې اوسېږي خو دلته وزرونه د وطن سره دي، او د خپل د کرکټ ملي اتلانو په شان دوی هم د افغانستان بیرغ په نړۍ کې رپول غواړي.
بیا پنځلس کاله وشو چې موږ کرکټ سره مینه محبت ته کرکټ کوو، او بای چې دا کوم مودي موږ د افغانستان کلاړین دی راشد خان شو، محمد نبی دا کوم کلاړین دی، بای چې موږ دغه سیغه پرفورمنس داسې وکړو، داسې لوبي وکړو، او آینده کې بچ موږ د افغانستان د راتلونکي چې جوړ شو. ځکه چې دومره خواریانې موږ وکړې چې دلته کرکټ کوو، دومره خواریانې دا پنځلس کاله لګي، بای چې موږ نه افغانستان راتلونکي کې چې جوړ شي.
زخه یو حیات ما د ناس کار کوم، اسار شلا شم وستر ماخام ماجګره پورې ناسیو. نو د دې وجه کرکټ ته راځو چې زمون سټپ نمبر برابر او ورزش مو شي، او غواړو چې خپل ټیم سره د افغانستان د پاره سوکو آینده.
د کچګړې د کډوالو د کم د کرکټ میدان دغه لوبغاړي کوي، خو د میدانونو د کمی، د وسایلو د نشوالي او د نورو ناخوالو شکایت کوي. ور سره بیا هم هله مند چې یو وخت راتلونکي به ولري.
که تاسو وګورئ هر سړی لکه وګورئ مشکلات سره وخت تیر کړي، بیا مخکې لاړ شي. نو دغه شانتي موږ هم په دې مشکلات سره وخت تیرو، نو ګورو که چاته موقع راشي نو ان شاء الله خپل وطن دغه لپاره به کار کوي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو په قدم روان د کچګړې دغه د کرکټ ځوان کډوال لوبغاړي د همدې میدان د خپل وطن هوا احساسوي، او په همدې ارمان هر ورځ د کرکټ د میدان ته راځي. شیوا ورځ به دوی هم خپل وطن ته د کرکټ د توپ او د بیټ سره بیرته ستانش. متیو لابد، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي، او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو مو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
دا هم د دې خبرونه مرکه د 2023 کال د اگست په میاشت کې امریکا ته درغلو افغانانو د موقتی استوګنې ختمېدل پیلېږي. په امریکا کې د کډوالو مدافع وکیل سپوږمۍ ناصری وایي چې ل 8000 افغانانو څخه یوازې د 10000 افغانانو د دایمي استوګنې چاره پر مخ تللې دي. مېرمن ناصری له احسان الله اریوب زسر مرکه کړي او په دې ټینګار کړي چې افغان کډوال باید د خپل کار د کارت د تمدید لپاره اقدام وکړي ترڅو له قانوني خندونو سره مخامخ نسي.
په اگست 2021 کې چې کابل څخه کوڅه دا واسي اگست سپتمبر 2023 سراجي دوه کال پر کېږي. دا وانان چې دلته راغلي په پرولې دا خو ټمپرری سټاتس و دی باید په قانوني لار پیدا کړی وسی ادي اسایلم ته فال کړی وو یا په سپیشل ایمیګرنټ اسایلی ویزا باندې لار مخته وړی وسی پرمننت لیګل سټاتس واخلي. خو واس فیلن دا په کازر کې امکان نشي شول زرا وانانو کیسونه مخته وړی په محکمه کې دا شپته یا ویا زرا وانان چې نور هم لا تر وسه دی اپلیکیشنونه مخته نه دی وړی په دې کې خطر ده چې کده دی دوه کاله پرسی بیا دی اک نه لږی په قانوني امریکا کې کار وکړي.
آیا د ډیپوټیشن چانس هم شته کنه دا ونان لپاره په هیڅ ډول نشته؟
خو دی ډیپوټیشن پروسس په مخ کې چې دی ری په قانون باندې د سینا د سیک د چا پرول سټاتس ایکسپایر سی او دی یا سایلنت ته نه فایل کړای دی ټی پی اس ته نه فایل کړای دی یا هیڅ نه کړی یا ریپورت نه وکړي د سی پروسس دی ډیپوټیشن د سی دفتن دی په تاریخ کې نه چې ری دی باید ما کمیته لارسه باید قاضی وګوره باید قاضی ته وایي چې څنګه ولې تاسو کې شنو مخته نه ورده په کالو وخت نسی چې د افغانستان د پورتوګي
بل دغه موضوع چې ډیره مهمه و هغه دا چې د ګنشمیر دغه کډوالو ګیلایا دا چې مثلا دوه کال کېږي چې دوی وکیلان هم نیولې دي هر ورځ منډې ترړې هم کوي خو مګم هغه سي نتیجه چې دوی باید ترلاسه کړي وای هغه ترلاسه نه کړي دا کورونه نارمل دي چې دومره ورودی کنه بیروبار د پیسایس باندې
په هر پروسس کې د امریکا د کارډواله لپاره کڅو په امریکا کې کڅو غواړي سټیټنشپ ته فایل وکړي کڅو غواړي نامزاد راوړي څوک وای خپل مېرمن او خاوان مور پلان یا دا پروسس واس مخکې د افغانانو لپاره د امریکا د کارډواله سیستم ډیر لانګ پروسس دا ډیر په مشکلات دا دغه کې نور زیات هستونځي چې په خاطر کووډ وو کووډ وخت کې زیاتره یو سی آی اس د امریکا دفترونو کلف وو چې دی کارګر نه درلودل دا پروسس از نورمال دا چې تاسو په نتیجه کې وخت نسی
دغه ځینی کسان چې دلته په امریکا کې اوسېږي مثلا میرمنې دی خوندونه په افغانستان کې باندې یا مثلا ماشومان دی مور او پلار یې ته باندې یا برعکس دا د دوی حالت څنګه کېږي ترڅو چې دوی قبول نشي یا دوی چې دایمي استوګن نشي دوی کوم شي هغه خپلوان راو غوړي امریکا ته
دغه شکایت ټول افغانانو درلوده دغه مشکلات ټول مګورونه خوند درلودل سي د ما مېرمن د ما ماشومان د ما خوان ټول پات دي په پروسس کې د دې څه ورته ویلو په وخت کې کابل څخه کوڅه د تاسو فامیل زراځي د په دغه دوران کې فکر کاوه چې څنګه چې زراغم فامیل به مراسي انفورچونټلی دا پروسس reality that this inekigi yowar se de cha as asadi kabulsi asylum kabulsi by the process the family se de application ki shirikdi wo intezar ho ke pighlare de ma pe nazar avno de khadwalo wakilan pe nazar da dir zarnis
de da southern border na de brazil ya de da nur latini hiwadun lalari america tara awdi de do status aw de da per lunus status da yow shaydeka na farki
ان دې فرق دی اغه وانان چې په پرول باندې راغلي وو وخت کې به څوک دی حق لري چې استفاده وکړي د حکومت له خوا نه بنفټس واخلي د میډیکل بنفټس او د ریسټلمن ایجنسی نه کولای شي استفاده وکړي په هغه وختو کې چې کابل څخه زیاتو خلکو سره په پرولې راغلي وو خپل فامیل ته هم چاته ویل چې کولای شي امریکا ته په سدرن بورډر راشي هغه کسان چې دلته په امریکا کې داخل شوی دي د نسی کولای شي استفاده وکړي هغه بنفټس د پرولې لپاره دي.
تر دې سدرن بارډر نه چې افغانان راتل بیا به دوی د سیتل کاناډا ته به وختیدل. په دې ورسته کې هغه قرارداد چې جو بایدن د کاناډا سره امضا کړل اوس کاناډا هم هغه کسان چې امریکا ته راغلي وي وایي هغه الته نه قبلوي. دغه موضوع سره کوم څه کده لګره تر روانه کې
دا جو بایدن دا یو څو هفته مخکې چې دا پروسس د کاناډا سره اګریمنت چې کړی وو زیاتره افغانان چې دا په پرولي باندې هم راغلي وو دی وخت لاړ شي چې کاناډا ته لاړ شي. هغه کسان چې اول امریکا ته د سدرن بورډر نه راغلي دي او دی وایي چې کاناډا ته لاړ شي دی نسی کولای چې کاناډا ته لاړ شي اسایلم دی بعد په امریکا کې اسایلم ته فالو خاطر هغه اول مملکت ته سندې راغلي.
متزا دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
او د هم د خبرونه ورستۍ رپورت په افغانستان کې د پولیو له کمپاین سره همکار بنسټونه وایي چې د ماشومانو د فلج ناروغي د نوو پیښو سره پرمایسته کېدو سره د کور په کور واکسین اړتیا تر پخوا زیاته شوې. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې لتیرو څو کالو راهیسې کور په کور کمپاین نه دی عملي شوی. نور حال زموږ د همکار صدیق الله صدیقي پر پورت کووري.
په افغانستان کې د پولیو د تازه پیښو لاره مسته کې دوه سره یو ځل بیا د نوموړي ناروغي د پراختیا په اړه اندیښنې زیاتې سیوي. په افغانستان کې د پولیو له کمپاین سره همکار بنسټونه وایي چې تر هر ماشوم پورې د پولیو ضد واکسین رسول مهمه موخه ده چې باید له هرې ممکنه لارې څخه ترلاسه شي. د یونیسف اداره وایي چې د پولیو د لمنځ وړلو په پروګرام کې اړتیا ده چې تر هر کور او هر ماشوم پورې واکسین ورسول شي. د نوموړي ادارې د پولیو د پروګرام ویان سید کمال شاه وایي چې دا مهال د پولیو د وایروس د انتقال ګواښ زیات شوی چې ورسره سم د کورونی مسولیت هم ورسره زیاتیږي.
د پاکستان سره د خلکو پراخ تګ راتګ شتون لري. په ځینو سیمو کې وسم د پولیو وایرس فعال خپرېدل دوام لري. په جنوبي افریقا کې دا خطر په ډېر لوړ دی چې په جنوبي افریقا کې په ډېرو سیمو کې وسم کمپاین کور په کور نه ترسره کیږي. مسجد په مسجد د مسجد کمپاینونو کې ډېر ځات ماشومان د واکسین نه پاتې کیږي. دلته باید کورونی مسولیت ډېریږي. کورنۍ باید د خپل مسولیت احساس کړي او د پولیو د منځوړلو پروګرام سره کومک وکړي ترڅو پولیو ناروغي وایرس له منځه ولاړ شي.
خو د امیر روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام مسولین بیا وایي چې دوی له هرې ممکنه لارې څخه هڅه کوي چې تر هر ماشوم پورې د پولیو ضد واکسین ورسوي. د پولیو د پروګرام مسول ډاکټر نیکولی شاه مومین وایي چې دوی په ځینو سیمو کې د اړتیا پر مهال کورنیو ته د واکسین ټیمونه لیږي او په ځینو نور حالاتو کې بیا اړتیا ته په کتو سره د پولیو پروګرام مخته وړي.
موږ لپاره موډلټي مهمه نه ده بلکې مهمه خبره ده څنګه کولای شو چې هر ماشوم ته چې عمر یې 15 کال څخه کم وي د واکسین ورسول. موږ د کمپاین نه مخکې د ځایي صحي کارکوونکو سره په مشوره دا فیصله کوو چې موږ په کومه شکل موږ کمپاین کولای شو. که چیرې ضرورت شي داسې ځای وي چې کوم کور کې سړی نه وي
په جنوبی ولایتونو کې د هوا په تودېدو سره روغتي مسولین سپارښتنه کوي چې ټولنه او کورنۍ دې د پولیو پر ضد د ماشومان وقایې ته پاملرنه زیاته کړي. روغتي پالان وایي چې توده هوا د پولیو وایرس د خپرېدو ګواښ زیاتوي ځکه خو تر 15 کالو کم عمر ټول ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین شي.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمې ځې مسلې چې د عام خلکو پر ژوند غیز لري. ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا جغه شنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د پېښور د کچاګړی د کډوالو په کمپ کې افغان ځوانان په دې هله او ارمان کرکټ کوي چې دوی به یو ورځ
ګرانو اوریدونکو د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکایان د جون د میاشتې نولسمه نیټه د جون انټن د هیواد د افریق الاصل نفوس د یادونه نادر رسختی د المانز د غنټه د هغه ورځ د یادونه سره سر نه لګوي چې په رسمي توګه د ازادۍ اعلان شوی و چې هغه د اتل سو درش په تم کال د جنوري د میاشتې لومړۍ نیټه و نه دا د اتل سو پنځشتم کال د دسمبر د میاشتې د شپږمې نیټې سره سر لګوي چې هغه د امریکا د اساسي قانون د لسم تعدیل و چې بالاخره په درس هیواد کې غلامي لغوه کړه. د دې په ځای د هغه ورځ لمانځي کله چې په رسمي توګه غلام شوي ډېر جدا شوي خلکو ته چې د ټکساس د ګالوستن په ټاپو کې اوسي کې دا خبر ورسېده چې دوی بالاخره د 1915 کال د جون د میاشتې په 19مه نیټه چې آزاد شوي دي. یو کال وروسته د 1918 کال د جون د میاشتې په 19مه نیټه جون 10 د لوملي ځل لپاره په ټکساس کې لمانځل شوی وه او دغه جشنونه ډېر زر د امریکا په جنوب کې پیل شول. اوس داسې فکر کېږي چې جون 10 په هیواد کې د افریق الاصل امریکایانو ډېره اوږده رسختي ده. د 1915 کال د میاشتې د همینو لسمې نیټې نه یو سلو شپږ پنځوس کاله د مخه ده په رسمي توګه په رسمیت پیژندل شوی وه. جمهور رئیس جو بایدن د 2018 کال د جون په ولسمه نیټه د جون 10 د ملي خپلواکۍ د ورځې د لاهیې په تشویق کولو سره اعلان کړه چې جون 10 به فدرالي رسختي وي. جمهور رئیس بایدن وویل ما ته د جون 10 د فدرالي رسختي کول مازې او سمبولیکه اشاره نه وه، دا د دغه هیواد لپاره د واقعیت یوه وناوه چې اصلي ومني د غلامۍ ګولاده. د دې لپاره چې جنگ در شوي وي چې دا هیڅکله په دې باره کې نه شوي، دا د اتحاد په باره کې نه و، مګر دا په اساسي توګه د هیواد او ازادۍ په باره کې و. د دې لپاره چې په یاد راوړل شوي د خپلواکۍ اعلان مازی یو سند نه و، دا د ازادۍ جوهر احتوا کوي چې هیواد خوروي. دا ثابتوي چې ځینې نظریات ډیر قوي دي، دوی به رد نشي. دا په یاد راوړل دي چې د امریکا وعده دا ده د خدای په تصور کې موږ ټول برابر خلق شوي یو، موږ د دې مستحق یو چې په خپل ټول ژوند کې به را سره برابر سلوک وشي. جون 10 دواړه مشخص کوي د غلامۍ او لاندې کولو او اوږده او سخته شپه او د روښانه سهار وعده کوي چې راځي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
سیدا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.